تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت البته پیش از شروع برنامه میکروفون شما با اسمت ساروان باشید.
در مننه نعیمی صاحب قدر من آوردون که اته بجه دی دی ساعت بخبروانه که آوریشی ده کورنوی چار وزارت ده ورده گلایت پا دای مرداد که پر کلینیک ده حمله پا اره تحقیقات که نور موضوعات حمله رو خو لخبرونه روسته ده دی ساعت خبرونه عارف اسدالله لودین ورانی که
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي او د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د خبرونو تفصیل د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازېخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوه کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل دای وای دغه کورنۍ له یوې کلي بل کلي ته سفر کاوه پر هغه مان ور برابر شوی چې د دښمن لخوا ځای پر ځای شوی و. له بعده مرغه چې تل ملکیان دغه ماینونو ښکار کیږي. په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور خور او څلور اولادونه وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقاني شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکي عبدالجبار قهرمان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنګین کې ښه په ارامه باندې تصفیوي عملیات هم روان دي او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنګین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکلا له ځینو برخو د افغان قواو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې دولت ضد وسلوالو د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولې او هلته جګړې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو عمان ته ماتې ورکړه. دغو مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلادیش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونه د دوشنبه په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغو مسابقو ته لار پیدا کوي چې متحده عربي امارات خپله یوه راتلونکې مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپله لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایلله ده. د دغه مسابقو پایله به دوه اونۍ وروسته ترسره شي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمه ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګلاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راس پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنوا کې مرکچانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې ورځې مخکې په پام کې و په سوریه کې اوربند عملی شي خو روانو جګړو دغه اوربند مات کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل جانکیری لاوروف ته ویلي چې واشنگتن پر ملکی اهداف د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشه و د ترکیې د راکټي حملو مسالې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوې امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د پنځم په ورځ هغه موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داوود اوغلو پرون د کوردانو د وسخدري ځډلې یا ټي اي کې هغه ادعا وغندل چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل ټي اي کې په نوم کورد سخدري ځډلې ادعا کوي چې دا یو نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د سوریه د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړې توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي.
الا اولدیمز انتمل خصوص انقره خاص
د یوې مو په خاص ډول د پلازمینه انقره لپاره یو ارزونه بشپړ کړه چې په امنیتی پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینه شرایط ته په پام سره به د امنیتی پلان طرح شي. ښاغلی اوغلو خبري اعلان ته په خپل خبرو کې ویل امریکا باید پر ترکیه هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناتو غړي دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. ملت پالو مظاهره چانو د اوکران په پلازمینه کیف کې د روسیې په دو بانکونو حمله وکړه. دوی د هغو اعتراضونو د دویمې کلیز په مناسبت مظاهره وکړه چې په نتیجه کې یې د روسیې ملاتړی ولسمشر له واک څخه لرې کړای شو. مظاهره چانو د الفا بانک او سبر بانک د کړکیچو د کړکۍ خواته ډبرې غوزار کړې، فرنیچر او نور وسایل ویجاړ او لوټ کړل. پولیسو د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مداخله نه ده کړې. پرون د هغې ورځې د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت مظاهره وشوه چې په څو میاشتو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د هغو اعتراضونو په بدل کې پخوانی ولسمشر ویکتور یوناکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو د پرې کولو پرېکړه وکړه. دوه کاله مخکې په دې ورځ له پولیسو سره په شخړو او د نښه ویشتو له خوا تر 500 زیات کسان ووژل شول. اوکراین دغه ورځ د هغو کسانو په یاد لمانځي چې د اعتراضونو په بهیر کې وژل شوي دي. له واکه د یوناکوویچ لرې کېدل له روسیې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کېدو سبب شوه. د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې $1,000,000 په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړي دي. د زوریخ پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسانو غرمه د حریف هومان زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلې په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې، قیمتي ډبرې او نقد پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي دي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دو په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نور نښې نښانې یې نه دي واضح کړي. او وروسته خبر دا چې د فلوریدا پخوانی والی یا ګورنر جیب بوش اعلان کړی چې په جمهوري غوښتونکو ګوند کې د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شوو رایو څخه جیب بوش 8.3% ترلاسه کړی دی. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موساکلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو. د هغو ځاینه اوس دوی بیغامه شول. ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی.
امریکا د افغانستان اردو ته بی پیلوټ الوتکې او رادار ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته 8 بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي.
ولسمشر غنی وایي نور به ګاونډیانو ته وړیا اوبه ورنه کړي. کابل ته د ازبکستان برېښنا لا هم نه ده فعاله شوې. علت یې له برېښنا شرکت ته پوښتو.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لینونه د سر دی چې پایې چپه کړي وو، لینونه نیز هم قطع کړی دی تقریبا شپږ ځایه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې په دې نیم ساعت کې وړاندې کېږي او په پای کې هم مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12.9 دوام کوي. په همدې سپه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د میدان وردګ والی وایي د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې د څېړلو لپاره ګمارلی دی او اوس په څیړنو بوخت دی. که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وایي په دې چاپه کې دوه ناروغان یو روغتیایي کارکوونکی هم وژل شوي دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت یو هیئت د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلي دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وه چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرجوبله واوښتې وه. وقت ده هغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور پلس امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
د هلمند له موساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه وتلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک له موساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قومندان وای د موساکلا په روشن تاور او د نوزاد په جازي کې د دوی د سرتیرو موجودیت موثر نو ځکه ورڅخه ځواکونه ویستل او له دې سرتیرو څخه به د نورو سیمو په عملیاتو کې کار واخیستل شي. خو له نوزاد او موساکلا څخه د سرتیرو وتل به څومره د ګریش کولسوالی او لشکرګاه ښار امنیت اغیزمن کړي؟ په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند والی ویند عمر ځواک کومنل چې د موساکلا د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټولې سیمې وسلواله ته پرېښېدي. ځواکول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راایستلي دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلوده. د والی ویند ازادي راډیو ته وویل یاد سرتیر د جنګي تاکتیک له مخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتک دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسېدو په خاطر باندې او هم چنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندي وساتل شي او په ځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نه شي او د نور ولسوالیو لار هم اکمالات په اساس باندې په سیمو کې په بشپړ توګه عملیات ترسره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په هغه ځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تکتیک شوی دی تر څو
د نوزاد او موساکلا ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکي او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونه د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خو د مرجع ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د موساکلا او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نور مهمو سیمو کې ځای پځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولی چې وس لاړ شم، ډېر لرې کلي کې پرېوزم، نو چلته زما خلک اسې پذیر نه وي. هلته زما ملي شتمني په zarar کې نه ای الته نور اغه نه ای نو زغه کې لیکڅ کوم خو پرې خپل د وطن خلک دی چې په ګور پراته وسیږي
ترور مست کړی چې وسلوال د لشکرګا شهر اړون په څلورمه حوزه باباجی کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي د ګریش په مرمنداب کې هم چې د دی ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمه نه ده جګړه روانه ده د مساکلاو نوزاد ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو د وتلو پاړه د هلمند خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي
توان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو د هغو ځاینه اوس دوی بېغامه شول ټول پوکاس یې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تیریږي همداراز ګریش ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پرېښې وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې وي ولې دغه دوې کارګاوې چې اوس آزاد دولت پرېښې دي دا یوازې په یوه لرې لوړه دښته کې پرتې وي چې نه هغو دوو ولسوالیو ته او نه هم ګریش او واشیه ته کوم مرسته رسېدله نو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر تاثیر به ولري
د مساکله او نوزاد تر بشپړه خوشکولو وروسته په شمال کې نوزاد مساکله باغران او نومیشت او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حکمت د پوستو حیثیت لري کتونکو وای کچيري ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي لري نه ده چې د 2008 او اتم کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګا تر څنډو راورسېږي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
کلس دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم مور بدون شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې کام کوي نه دی کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
اته بجی او ولس دقیقې شوې د بخلن ولایت د ډنډې شهاب الدین سیمې په قزاقانو کلی کې د برښنا غوښت شوې لاینونه تر اوسه نه دي تړل شوي ویل شوي چې په دې کلی کې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی کابل ته له ازبکستانه د غزیدلې برښنا مزي یا لاینونه د بخلن له دې نه امن سیمې تیریږي د برښنا شرکت وایي امنیتي ستونزې د دې سبب شوي چې کابل ته د غزیدلې برښنا د پرچاوي ستونزه پر ځای پاتې وي دغه شرکت وایي د بغلان ولایت په بل سیمه کې د پایو د جوړېدو کارونه 15 روسي وخت نیسي سالم محمد صالح د برښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی څخه په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پښتنو ورڅخه کړې چې د لاینونو د بیرته تړلو کارونه کوم ځای ته رسیدلی دي
فقط مغه دان به شابدین کې د قزاقستان د ټلیفونوم یو ځای دی هغه ځکه یو څه مشکل دی او هغه هغه لاینونه جنشي ونی دي نو د هغه لپاره تاسو فعلا همکاري ورته زموږ همکاران په بریو بس وکړه تر باندې کار کوي کوم څه وای وخت راکې شي او د طالبان د سیمې نه هیڅ شي یو سات نیم ساته پورې هغه مشکل دا هیڅ ښایي
تاسو یادونه کړی دا چې د برېښنا د برته یادی وخت یا د جوړېدو چارې شای چې څلور پنځه ورځې وزنډیږي آیا دغه سیدا دومره وخت په کار دی ورته
نه دویمه برخه دا هغه دویمه برخه چې د پای جوړېږي هغه به پنځه ساته ورځې پورې دوام وکړي
فعلاً کار په څو ساحو کې روان دی
یو دوه کیلومتر نه روان دی کار روان دی مشکل د کټه کېدو د لاین دی
آیا امنیتي ځواکونه ستاسو سره په دې برخه کې همکاري کړې ده ځکه هغوی مخکې د پوځي عملیات یادونه کړې وه تاسو د هغو عملیاتو پر اساس ویلي وه چې که دغه عملیات دوام کوي
ډېر زیات جدي او ډېر خري خو کار مو روان دی وګورو چې څه کېږي
عمده ستونزه څه ده چې دومره ډېر دغه بهیر وځنډېد ځکه همیشه د ساعتونو خبرې کېږي او خبرو ورځو ته او شپو ته غځېږي
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لاینونه د دې سره د دې چې پای ته پکړی وو لاینونه یې زه هم کټه کړی دي تقریبا شپږ ځای پنځه ځای مونږ ورکول یو ځای پاتې دي چې څنګه کلی کې دي چې تر اوسه پورې حکومت هغه نه دی
دا کلی څه نمیږي
د قزاقانو کلی
د افغانستان برښنا شرکت وایند وحید الله توحیدی وو د نیک شنبه د اتنی موټر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو د نن ورځې د بحث موضوع تلیفونی مزاحمتونه دي که غواړی په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ له اتنی موټر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ
په پام کې ده چې شپږ بې پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځوړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد زی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بي پيلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغلا احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیاری دي او موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورت موږ ته مهم وو او د افغانستان جغرافیه موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټوله غریزه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت و. خوشبختانه اوس زموږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکي وایي بي پيلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بي پيلوټ الوتکې له دې کبل اخیستنې بلل کیږي چې له یو پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بي پيلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغو اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ ژوبله واړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بي پيلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بي پيلوټ الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بي پيلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بي پيلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بي پيلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی نور به گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو څخه د وړیا استفاده اجازه ورنکړي. دی وی د هیواد د اوبو مهارول د حکومت په لمړیتوبونو کې دي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه او ویل د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره په هیواد کې د اوبو یه ویش بندونه جور کړي. کارپوهان وایي که دا اقدام عملی شي هیواد به د غلې دانې په صادرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنیز سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. خاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. خاغلی غنی دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرانس کې وکړه. د وبل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. دا هم وبل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یویشت بندونه چې کار پیل شوی جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمیده. ثبات سیاسی، اجتماعی
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبو باید مهار شي. سخت کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري، یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنیږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. دی وایي په مجموع کې هر کال هیواد ته د $1 میلیارد په ارزښت زیان اوړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اتیمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه له اتیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرې کوو چې تلیفونی مزاحمتونه څومره ډیر دي، څومره له دا ډول مزاحمتونو سره مخامخ شوي یاست. خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د یونان په اوبو کې د یوې افغان کورنۍ د 14 ډوبو شویو غړیو له ډلې د 8 تنو جسدونه پرون کابل ته راوړل شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفر ونه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته ور وړل شوي چې اروپا ته د رسېدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاپې راپور واورئ.
دا د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچي فرزادیم،
زوی می خورم بل خورم لمسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپارل. وچه ډوډۍ وخوري خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته، ویزه مو اخیسته، لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباه
کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په اوبو کې ډوبېږي، بلکې له دې پخوا هم د یونان له اوبو څخه د لسګونو نورو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لسګونه نور الله درکه دي. حاجي محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکي د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته په سلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلې، خراب شوي دي. د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي. دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی، خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوښ کې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي، 5 نور لا درکه دي. له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهیږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل رحمان د لاوري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
ما د اوجه 7 روز 8 روز تمام شارا
موږ هلته وو. 8 ورځې ټول ښارونه، ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د 8 تنو جسدونه مو موندل. د 5 تنو حتی چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه 2 یا 3 ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراک کیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د ځینو پښې او ځینو لاسونو نشته.
ویل کیږي چې په تېر 1 کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم وګورو چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پاکستان ټوډې ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د دغه هیواد مرکزي حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې هند ته تجارتي مال ترانزیت کړي. د دې موافقې په بدل کې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د شیرخان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مال صادر کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم نږدې 1 کال پخوا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې مسوده چمتو شوې وه، خو
مخکې تر دې چې لاسلیک شي افغانستان غوښتنه وکړه چې هند هم په دې موافقه کې شامل کړی شي، خو پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ. پاکستان تودې زیاتوي همدا مخالفت سبب شو چې د درې اړخیزې موافقې برخلیک ناڅرګند پاتې شي. ورځپاڼه د نامعلومو سرچینو په قول وایي چې اوس پاکستان منلی چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د واګي بندر له لارې د هند له بازارونو سره وصل شي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو افغانانو له لورې ایمرجنسي یا د عاجلو خدماتو څانګې ته د مزاحمو تلیفونونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د فیسبوک او انټرنیټ په اثر کې ځینې افغان نارینه لا هم له نجونو سره د تار پیدا کولو په هیله له زړې شیوې کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې دا شمېر افغانان د ایمرجنسۍ څانګې اپراتورانو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې راباندې یې ګرانه یي. په همدې موضوع یعنی تلیفوني مزاحمتونو باندې ستاسو نظرونه هم غواړو. له لنډو خبرونو وروسته به هیله لرو چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. په تیره بیا که په دې اړه خاطره او تجربه لري هغه به حتما له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرونه دی وې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریه جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام ټینګار شوی دی. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش وایي چې په جمهوری غوښتون کې ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ څخه تیریږي. ملتپالو مظاهره چانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسیې پر دوو بانکونو حمله وکړه. او د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ کار لې ویزرګری د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در مرور بر رسانه های جهان داشتیم که روزنامه وال استریت ژورنال درباره آزار و اذیت تلفنی در افغانستان گزارش های را نشر کرده و در او به نقل از دختر خانم ها نوشته که خیلی زیاد با شماره های عاجل مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، یعنی مردم به اونا زنگ می زنن و بعض معلومات را می خواهن و یا بعض چیزهای می گن که اصلا شایسته نیست. و ما در برنامه حاضر از شما می شنویم که چقدر با این گزارش موافق هستین، چقدر شما تجربه دارین که چنین کارهای صورت گرفته از در منطقه شما از طرف کسایی که می شناسین و تا چی حد ای کار را شما محکوم میکنین. در برنامه حاضر با امی موضوع با شما خواهیم بود.
کریش د زموږ دی اوریدون که په منځ کې داسې کسان هم وی چې دوی په خپل هم داسې مزاحمتونه بل چاته کړی وي، خو ممکن افغانان اکثرا همدا ډول خبرې بیا پټوي نورو ته نه وایي، نو ممکن دوی ونه وایي چې داسې دوی کړی دي. لیکن که تاسې د بل چا په اړه هم معلومات لرئ کېدای شي له نورو اوریدونکو سره خپله تجربه شریکه کړئ. او په ستاسو په نظر دا کار څومره بد دی هسې په هسې یو چا ته ټلیفون کول او ځورول او یا سپکې سپورې ویل؟ څه فکر کوئ چې دا سم کار دی؟ هیله لرو چې په 0909203540 او یا هم 0908225 په ټلیفون وکړئ، او یا هم که سکایپ لرئ radio.azadi په سکایپ کې زموږ پته ده. متاسفانه د افغان بي سي ماته سوا تلش شمېره مو لا هم کار نه کوي. کوشش روان دی چې دا شمېره سمه سي. بیا به درته ووایي چې پیغام پیرا واستوی.
بله، از چند روز به این سو متاسفانه که سیستم SMS در رادیو آزادی با مشکل روبرو هست و تلاش میکنیم تا به زودترین فرصت ایره حل بسازیم. اما شما میتونید از طریق تلفن بر ما زنگ بزنید. امی حالا شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi میتونن بر ما زنگ بزنن. حالا یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی است. ما فرام و شنوندگان گرامی تان نیازی است. ما فرامم رسوند در
سلام نیازی صاحب مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع جالبتان. البته ببینید نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که متاسفانه امروز زمانی که بر پیمانه ای که ساینس و تکنولوژی رشد و انکشاف کرده، اگر از تلویزیون گرفته تا رادیو و کامپیوتر و اینترنت و سایر چیزهای دیگه به مو اندازه که سهولت ها را به بار آورده، پس به مو هم به همان اندازه البته پیامدهای منفی را هم در قبال دارد. متاسفانه کی تا 40% همین جوانانی که فعلا وجود دارد همین تلفن ها کم را میباشد، پیشترینشان چی هستند باعث و اذیت آزاد دادن البته دیگران میباشند. اگر شما از بخش همی دولتی که شما 119 را گرفتی و سایر شمارات مخصوصی که در اوگاه های دولتی است و از او گذشته میان سر افراد اشخاص در مجموع کل البته رایت مردم افغانستان البته از این ناحیه مردم رنگ میبرند. تلفن یک کالای البته بسیار خوبی است اگر استفاده درست شد، خوب اگر نک استفاده نشد بلکه البته به انسان مفید تمام میشد، بلکه به سبب اذیت و آزار خود و زیای وقت و همچنین به دیگران هم تمام میشد.
بله.
البته پیام بین اشخاص افراد همی جوانانی هستند البته پیشترین البته همی آزارها را همی جوانان میدهند. همی است که تلفن و سایر چیزهای البته امروز سایتی اینترنتی با مفیدی و البته برای انکشاف و برای سهولت برای انسان ها می باشد. پس اگر از اینها کار گرفتید خب اگر
نادرست یعنی شما باور دارین که میشه. نیازی صاحب شما اتو با کسایی که چون این کار را میکنن اگر مواجه میشین چی از عکس العمل شما؟
البته ببینید ما بارها با چنین کارها البته مواجه شدیم. البته 10 شب 12 شب البته حتی تا 2 شب بخش ما زنگ آمده، تلفن آمده، یکی دو مرتبه که ما البته ما پاسخ ندادیم، اوکی نکردیم، باز بالاخره وادا شدیم که زمانی که اوکی کردیم دیدیم که کسانانی هستند که البته ولگرد هستند، البته به سبب اذیت آزار دیگران میشوند و از این میتوانند که البته مو اهداف و البته روابط نامشروع خود را با دیگران برقرار بسازند. خب باز هم با بخش توصیه کردیم که ببینید چنین عمل شما کار کرده شما با جز زیای وقت و همچنان ضرر به خود و هم کسانی دیگه میباشد و دیگر پیامدهایی ندارد. پس از چنین عمل کرده دست بکشید که با فردا روز پیش خود و البته پیش الله و رسول مسئول درجه یک میباشید. با جز زیای وقت البته پریشانی و دیگر کدام پیامدی در قبال ندارد. همین پیام ما بود به شما و
به
شنوندگان. سلامت باشید. آزادی رادیو
مهربانی کردم سر
مهربانی کوی سب
بفرمایید سب
یو تجر لطفا.
بله
بفرمایید سب.
بله
ستاسی آواز رازی خبریو.
بله سلام علیکم.
سلام سب مهربانی.
پرزای کنم سب دلوسان نارین چو بسنیم.
بفرمایید سب.
بله موضوع بسن موضوع خوب است. می تلفن مزایی وقتی تلفن و ما چندیز خودم نگیم که از تقریباً بخاری ما همی تک مردم مزایمت شروع بعد از از یک گفت شیستن و دیگر توانات دادن بسیار کاری زیشت است و تلفن در ضرورت خود انسان بلد بخره.
بله سب تشکر سلامت باشین سب میربونی که نظر خود را شریک ساختین. یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید سب. رادیو آزادی است میربونی کنین سب تماس ازی شنونده ما فکر میکنم قطع شده. یک بار شماره ها را باز هم اعلان میکنم براتون 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر اسکایپ دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. یک شنونده هستن روی خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است
خبری بکنی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
څنګه ښه بخیر یم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ د موضوع په اړه خبرې وکړئ.
دا موضوع خو نو زه به خپل نظر پر واچوم. دا خو ډېر غلط کار دی چې څوک په ټلیفون زیریږي یا ټلیفون څوک ورکوي. چا کار یې خو صحیح ده نه چې کار یې نه وي پتو ټلیفون پیدا نه کوي سړی ورکوي.
بله، تاسو په خپله تر اوسه پورې کله داسې شوي دي چې یو چا ته هسې پاسې ټلیفون کړی ناحقه ځورولی مې وي؟
سلامت باشی تکین صاحب.
یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم استاد صاحب، بخیر.
سلامت باشی، مهربانی. مهربانی کوی وفا.
ما په نظر خو دستیز چې ورکړي کونو نه یو څه نه نس نه بس میرا چې دا چې عزیزی او په لاس ورنه چې دا نارینه ورته وسایي نه بیا دې چې دا څه ملایمت نه ورته جوړي.
بله، ولې دا مخکې مو د تکین صاحب خبري وانه ورېدی؟ بله، نو د نور اوریدونکو خبرې ما اورې. هغه دې بل چا قسم وکړه چې دا یوازې نجونې نه دي بلکې نارینه وو ته هم ټلیفونونه کیږي، او موږ ته ډېر ځلې پیغامونه راغلي دي چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي، په کلیو کې دي، حتی هغوی ته هم ټلیفونونه کیږي. کله چې یو مزاحم ټلیفون پیدا کړي، ډېر ودی توکلي ټلیفونونه رخیي، بالاخره یو ښځه هلو یا بلې ورته ووایي، بیا یې ځوروي، پرلپسې ټلیفون کوي. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني کوئ.
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است.
سلام آقای رومی، خدمت شما، خدمت ملی برای از ولایت بدخشان تماس گرفتم، محافظ هستم.
بفرمایید.
ببینیم جناب، من یک نکته قابل توجهی است که شما زمانی که در جامعه افغانستان و هر جامعه خود آزار اذیت تلفنی به عنوان یک معلول پنداشته میشه و به عنوان یک پریده پنداشته میشه که حتما در عقب این معلوم این پدیده اجتماعی عوامل و نگاه های گوناگون وجود داره، مخصوصا که ما آزار و اذیت تلفنی در جامعه افغانستان بررسی میکنیم، یک موضوع اجتماعی و موضوع جامعه شناختی بوده باشه، اینجا یک پدیده تکلتی نیست، علت های گوناگون وجود داره که موجب میشه این پدیده در افغانستان یا در هر کشور به شکل بگیره. نخستین عوامل و انگیزه که وادار ساخته افغانها را یا برخی از افراد را که برن به طرف آزار و اذیت تلفنی این است که خود افغان‌ها اصلا فرهنگ استفاده، بلکه از کسان منظورم که از آزار از تلفن استفاده میکنن، فرهنگ استفاده از تلفن، نیازمندی تلفن برای ما در جامعه کرده که ما زندگی میکنیم، و از طرف دیگر ما یک بار قیاس داشته باشیم نسبت به آنچه که ما در حال حاضر استفاده میکنیم و نیازمندی که ما داریم و کشورهای دیگر که واقعا دارن. دیگر کشورها فراتر از بحث تلفنی بحث‌های پیشرفته تکنولوژی دارن که از ما میتونه که خیلی به سادگی به خاطر آزار و اذیت استفاده کنه، اما به دلیلی که فرهنگ استفاده از داره هرگز آماده نمیشن که به این مثلا مبادرت وردن. و از طرف دیگر بحث بیکاری هم یکی از عوامل است که واقعا میشه یکی از عوامل و انگیزه های این بحث بوده باشه. از طرف دیگر بحث بیسوادی که ما امروز حتی آزارهای خیابانی دا داریم در کنار
از دوست عزیز. ببینین ساعت 11 شب زمانی که ما موافق هستیم با شما، ببینین ساعت 11 یا 12 شب زمانی که کسی کار داشته باشه یا بیکار باشه، فکر میکنم این اونقدر تعلق نداره، این به مو فرهنگی که بسیاری ها در استفاده از تلفن دارن برمیگرده. حال شما ببینین زمانی که روزنامه وال استریت ژورنال یک گزارش را نشر میکنه، این تمام دنیا میخوانن و فکر نمیکنین با حیثیت یک کشور صدمه میزنه؟
بله دقیقا همین مسئله. خب اگر حالا نیمه های شب بوده باشه برمیگرده به فرهنگی که ما فرهنگ استفاده از تلفن نداریم، و از اون طرف واقعا همون سوابی که چگونه باید استفاده شد، و از اون طرف احساس ملت خواهی. و از طرف دیگر زمانی که روزنامه های خارجی در مورد حیثیت افغانستان در مورد یک قریبی که در افغانستان رخ میده، زمانی که بعد فرزم میده واقعا در گستره بین المللی منتشر میشه، واقعا افغانستان در پرستیج افغانستان در نزد بین المللی و حتی پرستیج افغانستان در نزد کشورهای خارجی جی و عدم خودی زمانی که باور رو بیشین، حداقل اما حیثیتی که بتونیم از فرهنگ عالی افغان ها ما صحبت بکنیم واقعا نداریم. این ما را به طرف میکشونه که بریم به طرف آسیب رساندن به فرهنگ افغانستان، آسیب رساندن به فرهنگ عزت که حداقل ادعای 5000 ساله او را داریم. خب این میتونه که در سطح هم بین المللی و در سطح کشورهای دیگر میتونه که برای حیثیت ما و برای پرستیژ افغانستان صدمه جدی وارد بکنه. و از طرف دیگر نکته قابل توجهی است که باید به این مورد حداقل فرهنگ سازی صورت بگیره از استفاده از تلفن، واقعا بتونیم که بریم به طرفی که از این وضعیت نجات پیدا کنه. و میشه عوامل دیگر هم وجود داشته باشه و این کشورهای خارجی که کار انجام میده، واقعا میشه که در مالان کشورهای دیگر افغانستان به عنوان کشوری که این پدیده داره و با این فرهنگ روبرو میتونه واقعا کیفیت افغانستان در حیثیت افغانها را شما را از افراد من معتقد هستم که همه افغانان شما را از افغانها به این کار مبادرت میورسن، اما این میتونه که حداقل فرهنگ افغانستان را در سطح بینالمللی صدمه خیلی جدی وارد میکنه، به دلیل از اینکه ما دای فرهنگ 5000 ساله داریم. واقعا اگر ما مبادرت به این کار ببردیم طبیعتا که این کار میشه. ولی یک نکته دیگه قابل توجهی است که در برخی از موارد آزار و اذیت تلفنی با برخی از موارد که اشتباه صورت میگیره، به تلفن و کدام نمبر اگر اشتباه دایل میشه، اون یک نکته متفاوتتر است که هم نمیشه واقعا اشتباه تلقی کرد. بدین یادی که من خودم چندین بار حداقل به این مسئله مواجه شدم، میخواستم به کس دیگه زنگ بزنم، با کس دیگه مواجه شدم، فکر کردم که حداقل شاید با من شوخی کنه، شاید مزاح کنه، جدی گرفته مثلا که آیا واقعا فلانی هست نیستی. این به فکر من این به عنوان آزار و اذیت تلفنی پنداشته نمیشه، و به اون موارده که عمدن صورت میگیره از طرف افراد واقعا هم میتونه به فرهنگ ما در سطح ملی و در سطح فراملی صدمه جدی وارد کنه.
بسیار ممنون، سلامت
باشید. البته دویم اشاره وکړه او وال استریت ژورنال هم ویلی و چې ټول افغانان دا کار نه کوي، ځینې افغانان یو شمېر افغانان، نو په یاد لري چې ټول افغانان هم بس بد.
و یک موضوع دیگه هم سروان صاحب قابل یادآوری هست که زمانی که اونا به حالا تکنولوژی هست که او تلفن‌های آنالوگ دیگه روی کار نیست که دو شماره هم نبه، شماره بدون شک پیش 119 میتونه مانده و اونا میتونن دوباره پیدا کنن نفره، حتی خصوصا حالا که تمام سیم کارت ها هم راجستر میشه، ثبت میشه، پیدا کردن کسی خیلی مشکل هم نیست. بله. برای 119
او ما خود دغه رسمانی در تبصره هم ولوستله، په دې تبصری کې ده هم ویل شوی دی چې امدادی یو سلو نولس شمیری چې د کورنۍ چارو وزارت سره اړه لري، دوی یو شمېر تلیفونونه لاک کړي دي، بند کړي دي. او بیا وال سټریټ ژورنال خبریال وایي چې کله لامدغه لیست مې ترلاسه کړه او له دغو لاک شوو یا بند شوو تلیفونونو سره مې تماس ونیو، ټولو وایي منکر ول، ویل چې نه موږ قطعا له دې شمېرې سره تماس ته دی نیولی. خیر، ور به شو بل اورېدونکي ته چې څه وایي، مهرباني کوئ آزادي راډیو
وفرمایئ. صاحب
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
رحم الله تقدم در مرجع سمع کنه ولا فر.
مهربانی کوی صاحب،
ما خو دغه ډیر موضوع متکل به من نظر دغه د سیدین انسان محفل دغه د محفل او ځخ د سر ګذر حال ته مې چې د میسجونه په حال کړي دغه په اړه شي را به جوړه لمرونه پښې پیدا کړي دا خپل د سمس څخه دا استفاده کوي میسج ناسي هر لمبر ته میسج ځي د میسج په کې لیکلي چې د نوم خپل نوم د شې په نوم باندې اخی دغه لپاره چې بیا نور جوړ لږ نه پیدا کړي بل څه ته دا د احمد جوړ کې معنا هغه ته وي چې شیر انجنیر معنا ورته ما خبر نه لسته خبرې سمس سره تبادله کوي په دغه ډول باندې یو مزاحمت خلکو ته جوړې ډیر ملګري مال دي چې د خپل نوم کراوي د انجنیر په نوم باندې بیا نور ملګرو ته مزاحمت کوي بعد د جوړ کې ما باندې خپل دغه تجربه راغلی به یو کس ما ته دا رقم چا وکړي بیا ما د بل ملګري ته لارې هغه نفر پیدا کړي نو بیا مې کړي چې ما دا رقم وکړو. دا خو ډېر نادر ناوړه روایت او ناوړه کار دی چې کېږي. دا د ځوانانو لپاره ډېر بده خبره ده. زما خپل بیت دا پیغام دی چې نبی علیه السلام وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و کامل مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې د ضرر څخه نور مسلمانان ته امان وي. نو هر مسلمان باید دا کوشش وکړي دا مزاحمت خلکو ته ونه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو د جعلي نومونو یادونه وکړه چې دا په فیسبوک کې په ځانګړي ډول ډېر زیات دود دی. ځینې کسان جعلي نومونه د نجونو په ځان ږدي او بیا له نارینهو سره په همدې شکل سره ارتباط نیسي او رشخند پرې وي. خلک دې خبر وي، هغه کسان چې نه دي خبر. اوس بل اورېدونکی لرو دې ټلیفون له لارې، مهرباني
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب،
سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب،
یاره که موضوع متاکل ده تر چې باور وکړي دا خبره ما اورېده له ډېر پاشینې سوما. افغانان خو ډېر غیور خلک دي او دغه باید د تصویر په دنیا کې را نه شي چې داسې یو بدنامه نامو باندې یادېږي. افغانان کله په فساد باره کې کله په داسې باره کې دا یو عادي کار ده. خو په دې کې مرور دا رقم افغانان په بدنوم سره یادېږي. موږ ډېر خوابدي په دې باندې ډېر افسوس کوو. د افغانانو باید په دنیا کې یو ډېر ښه تصویر راشي.
بله،
بل خبر به زدا تای سوال ما سروان سي ما خپل ملوانو بس داس کارونو به کول د شپې به خلکو ته زنګونه واده ورس بجو دورس بجو کی ابا شماریا به شروع او ور شي ښکای ودی او خدای به خبر ته خلک به راځي. بیا مې خپل نمبر ولې د ورور یو یو کورنۍ نمبر پیدا کړو. نو هغه سره به بس ټلیفون به وکړو. هغه ځامنې ټول په خارج کې وو، په عربو کې وو، کور والا یو سپینګیری مورې وځه ته نمبر پرې وو.
بله،
به بس ټلیفون یې ورته کړی وو. د عربي د ډېره ما ته هغې ته ویلي چې ایلب یو. هغوی بیا موږ ته ټلیفونان کوی چې ایلب څه معنا لري. ما ته چا ته ټلیفون کړه نو داسې ځورول داسې کار کول ډېره بده خبره ده.
واقعاً ډیره مننه چې سلامت اوسئ.
تشکر
کور ودان چې خپلې تجربې او خپلې خاطرې یادې اوریدلې او لیدلې حمله مر سره شریکوي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
مهرباني صاحب بفرمایئ. صاحب
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
سروان صاحب، تاسو ته تاسو همکارانو ته سلامونه. د رادیو ازادي نه ډیره ډیره مننه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
ما نظر داده محمود خان د هلمند ولایت نه خپل عزت وګوري او خپل عزت خپل کور مور خپل پلار خپل دروازه ته وګوري. هیڅوک څوک نشي ازیاته ولا او نه ازیاته.
بله بله.
او کچیر ته څوک خپل عزت نو عزت نه کوي او خپل عزت ته پام نه کوي خپل مور خور کور ورور مشر کشر ته څوک پام او فکر نه کوي. هغه نو خدای دې هدایت ورته وکړي. موږ به هدایت ورته غواړو. نو دا هیڅ ښه کار نه دی. بېخي دا څومره په ټلیفونو کې ازیاتول دي. داسې یو کیسې دي چې څه ووایو. د ټلیفونو نه هم زړه تور دی په خدای خیر.
بله،
بله متاسفانه
دا غزم نظر د عزت ټول افغانانو ځوانانو هر څه دا وایم چې خپل عزت باید سړی عزت وګولي د بل عزت هم ښه په درانه سترګه وګوري چې هر څوک دغسې کور عزت مشر کشر سپین ږیری خور مور هر څوک لري که وته فکر وکړي هېڅ خبر نشته او کېنه کوي هغه نه وي پر ګران نو خپل ځان ته دې وګوري هر سړی بس هر سړی بیا پوهېږي
سلامت
شکر سلامت باشین سروان صاحب. زمان تکنولوژی هم است و در موبایل ها یعنی تمام تکنولوژی جهان را میتونیم بیاریم از طریق انترنت، خصوصا فیسبوک واقعا جهان را با هم وصل ساخته، جهانیان را. البته زمانی که شما مسنجر در یا پیام آور در موبایلتان داشته باشین، هر لحظه کس میتونه بر شما زنگ بزنه. نزد خود ما امی مشکل وجود داشته، به همون خاطر ما اصلا از مسنجر دیگه استفاده هم نمی کنم. مسنجر فیسبوک ساعت 12 یا یک شب به وقت از اینجا برای ما، شاید شماره از شنونده های ما باشن یا ای که علاقمنده باشن، تماس میگیرن و بعد از او پرسش شانمی هست که خوب هستین، کار رادیویتان خوب پیش میره و دوباره بخوابین، شبتان خوش. یعنی این فکر میکنم از نظر فرنگی درست نیست کار را کردن. بله
یا بابایی چه نور سنگه.
بله
برحال بل آوردون که دی تلیفون لاری لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
میره بونیسه. بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنوندی عزیز اگر صدای ما را دارین
خبری بنکری بل آوردون که دو نوبت ورکو میره بانی.
بفرمایین سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از این شنونده ما هم قطع شد.
خیر بل آوردون که همشتاد زن معرفی که آزادی رادیو. و علیکم السلام.
مهربانی شما.
مهربانی.
عبدالله در غزه ولایت کافرت کمک کنم.
مهربانی کوی عبدالله صاحب.
ما خود وقتی را بد داغه تریکنام شد داغه یه چونی نیوی تو کلی داغه نه وقتی چه تو معلوم که بنای معلوم داغه نه سوی که کلیم بد داغه نه مسی پازابی اینجور مشکل نکرد داغه دامن نکشن خارج از یه وقتی تریکنام پازابی دیوانه بی سواب کرد.
صحیح من هنه چی تلفون دیو که بل آوردون که لرو زن معرفی که
بفرماین سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرماین رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله ل فرصت استفاده و که خبری و که وقت مزایه که متاسفانه یونی خبری نکی نپایی که مسیح لچ سره زمور حواظ ده که چی سم نوری. بل آوردون که لرو زن معرفی که
بفرماین سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محترم اخی جوری
سلامت وسه مهربانی
که خدای رحم ده بشیری ما لغمان نگرانا ده تلیفون نسی ما پا نظر بانه کنه کم سی نکارتون سی پا تذکیره بانه واخی سل سی نو کم سو چه تا مزایمت نکه وش ده تذکیری سی نکارتون سی پا در جنو خرسیگی.
بله
اول زخپلا خرسوم و سوکرالیو پیر ما 500 روپی سیمی کارت 500 روپی بکیری چه در تیلیبونو گل در سیمی کارت مات.
بله سر بله او دا خبر خوم دست تاسو شن نظر ده و شوراندیز ده کریشی ده ای و لاروی بل آوردون که ده تلیفون لاری لرو
شوخی هم بکنیم بایی شنونده ما که اول تذکره ها توزه شد و تذکره الکترونیک بعد از سیم کارت ها ثبت شد. بفرمایید سر رادیو آزادی است.
و علیکم السلام مهربانی
او تا همکار تا دو افغانستان طول و شریف و رسول تا نیکی ایل احترامات و اینکم خارج محمدی ما دو کنان ولایت بخواست کنان و رساله اینا
مهربانی کوی سیب
او پروگرام هنری خیستا جو کرده دیا و پوری دیا و دقا تکنالوژی چنن او ساسو منگ او تاسو نن اللہ را کرد باید دینا سالیم استعمال کن سالیم استفاده چی واخلو.
بله سیب
او دقا انترنت او فیسبوک او دا کم تویتر را نورو پروگرامون چیزی دام باید زمان دا سولت دا پار جو شیدی.
بله
بله
متاسفانه چی زمانگا او سنا او زمانگا دا ناپوش تولنا چی سالیم اگر تینا خیلی دا خلق دا عذاب سبب گرزی زمان دا طول و لسنا او طول حاق کسان چی دقا تکنالوجی پلاس داری باید سو کنا عذاری خصوصا یو پستر بود نابینای ما.
بله
قاری جان محمد وینم دی او دغه وخت کې دین وخت ما تاسو په مسکال راځي.
بله
زما سودا شي چې دا بچا مسکال لا کړی بیا په یو او ګل باندې ګرځوم چې د مسکال لاوره و چې چا راته کړی دسې دې بې سواده کړی دي چې هغه دغه ټلیفون نمبره نه پېژني مسکال ولور کې بیا بل پسې ګرځئ چې دا مسکال چا کړی دی خلک هسې ازوري نو خوبونه یې ورانه یو یو دمکېنې ورکوي یو یو خبرې ورته کوي دا ښه خبره نه خصوصا زموږ دغه زنانه خو هم په عذابوي خلک بې سواده خلک په عذابوي چې هغه په دې باندې بلد دي دا پوهې دي نو دغه ټکنالوژي چې نن څو کاله مخکې موږ سره نه وه نن چې الله را کړې ده بچ سالم واخلو غلط دغسې ونکړو او دغه پټوان والا نه مې دا غوښتنه چې دا عکسونه لېږي لېږي دغه چې ګناه دغه مکړې کوي
تشکر. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم ساروان صاحب وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است کوتاه اگر صحبت کنین. مهربانی تماس از اینا قطع شده.
خیر بل اوردون که لرو خیر دیله لرو چه دوی بلندی خبری وکی مهربانی
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است لطفا صحبت بکنین صاحب.
عبدالولی در حلمه و تاتو تماس کنیم.
مهربانی که عبدالولی سب
مهربانی
یو سر شر چی وقت کم
تلیپنان را خواه کچه خواه پغام را تلیپنان جور کهی یا چی میوی تا چی خواهن دا یه چی میوی دی پری یا ور خودی باید داگه دی امریکایان غلامه لغای کن
زد تاسی لموضوع دی باندی خبری کوی پزای دی چی دی نور آوریدون که پشان تاسی هم دی په دې اړه خبرې وکړي چې آیا دا سم کار دی او که بد کار دی. تاسې زه یو بلې موضوع ته پر حال ډېر مننه له چا که له موضوع د باندې خبرې کولی ستاسو په شان بې ټېلیفون خطا کوو اوس د خبرونو نوبتې له خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع هیله لرو چې ټېلیفون به راوکړي او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
تشکر میکنیم از تمامتان که تا یه لحظات به برنامه ما تماس گرفتین و تا ساعت